یو وار بیا ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجا شو په روانه غلې کې د خپل قربا منور شاه سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې به ملالی ته د امن نوبل انعام ورکول د دغه خوشاله منځلو په لړ کې د شوو دستورو حال په خبرو کوټه کې د ملالی د نوبل پرایز په اړه د خلکو تاثرات او د انساني حقوقو د نړیوالې ورځ په مناسبت سره پرون د لادرک بلوچستان په حق کې مظاهره د دې خبرونه د ریپورتونو موضوعات دي. په دویمه نیمایي کې به درته تاندې هلي هم وړاندې کوو، خو راځئ چې په سر کې د ملیحا میرزادانا د تازه خبرونو تفصیل واورو.
السلام علیکم، ټټول اول فامکړه د خبرونو سټکوتا. ملالی یوسفزئی وای چې د تعلیم لپاره بخپله مبارزه جاری ساتي. نن په کابل کې په ځانمرګي برید کې شپږ افغان سرتیري وژل شوی دي، او امریکا وای چې په افغانستان کې د یوې لسیزې تر جګړې وروسته هغلته اوس هیڅ زندان نه لري. تفصیل: د خیبر پختونخوا لسواته د تعلیم نړیوالې مبارزې ملالی یوسفزئی ویلي چې د هر ماشوم د تعلیمي حق لپاره به خپل غږ پورته کوي او په دې لړ کې به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. نوموړي دا خبره پرون د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د نوبل سولې جایزې د سوري ته د وینا پر مهال وکړې. ملالی ویل ویاړي چې لومړی پښتنه او په ټوله نړۍ کې تر ټولو کوچنی ده چې د نوبل سولې جایزه وړي. دوی ویل د سولې دا جایزه د نړۍ د هغو ماشومانو لپاره ده چې له تعلیمه بې برخه دي. دا جایزه د هغو ماشومانو لپاره ده چې زده کړې غواړي، دا د هغو ترهیدلو ماشومانو لپاره ده چې سوله غواړي او د بدلون غوښتونکي دي. لا غوی سره خواخوږي نه ده پکار، بلکې عملی ګامونه اخیستل پکار دي. اوس د دې ګړې را رسیدلې ده چې هیڅ بې تعلیمه ماشوم ونه وینو. د نړۍ په هر کونج کې سوله غواړم، ښځو ته د برابرۍ حق غواړم او ټولو ماشومانو ته زده کړه غواړم. ملالا زیاته کړه چې د نوبل امن جایزې ټولې پیسې به په سوات او شانګله کې د سکولونو او تعلیم په پرمختګ لګوي. د نوبل کمیټه لخوا د سولې نوبل جایزه پرون ملالا یوسفزئی او له هند د ماشومانو لپاره کار کوونکی کیلاش ستیارتی ته په ګډه ورکړل شوه. ستیارتی د سوري ته د وینا پر وخت وویل چې هر ماشوم باید د ودې او لویوالي لپاره آزاد وي. نوموړي زیاته کړه چې موږ باید له جهالت د علم په لور او له تیارې د رڼا په لور وخوځېږو. ملاله ته د سولې نوبل جایزې په ترلاسه کولو په پیښور او سوات کې دستوري وشوې او د ملاله پر دې ویاړ خلکو د خوشحالۍ څرګندونې وکړې. په دې لړ کې په پیښور پریس کلب کې دستوري ته د وینا پر وخت له سوات اړه لرونکي د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي جعفر شاه ویل چې نوموړي په صوبایي اسمبلی کې د ملاله په حق کې قرارداد وړاندې کړی خو صوبایي حکومت هغه رد کړ. د عوامي نېشنل ګوند دغه غړي مشال ریډیو ته پرون ویل چې د غوښتنه کوله چې په سوات کې د یو پوهنتون هم د ملاله په نوم کړل شي، خو سپیکر د نوموړي دغه قرارداد ونه منه. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ملاله ته د سولې نوبل جایزې په ترلاسه کولو مبارکي ویلې ده. ورسره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په یو بیان کې ملاله یوسفزئی ته په نوبل امن انعام ترلاسه کولو مبارکي ورکړي او ویلي دي چې د قوم ټول ځوانان به د سخت دریځۍ او تشدد پر ځای د ملاله پر ښه سوچ او فکر خپلوي. د پاکستان په یو شمېر قبایلي سیمو کې د ګوزن پر ضد کمپین دوام لري چې تر سبا پورې به جاري وي. دا کمپین د تیرې نهې په ورځ پیل شوی او تر لس لکه پورې ماشومانو ته به د ګوزن یا پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي. د فاټ سیکرټریټ لخوا د خپاره شوي بیان له مخې د شمالي او جنوبي وزیرستان د یو شمېر سیمو سربېره په خیبر ایجنسۍ کې به هم دروازه په دروازه او په حجرو او میډیکل کمپینو کې ماشومانو ته څاڅکي ورکول کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کابل په نننۍ انتحاري حمله کې د افغان پوځ شپږ سرتیري وژل شوي دي. د وزارت په یو خبره کړي اعلامیه کې ویلي چې په دې پیښه کې یو لس سرتیري ټپیان شوي هم دي. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت د ویان امرسیال نجیب دانش وایي چې په دغه حمله کې د څلورو ملکیانو په ګډون دولس تنه ټپیان شوي دي.
وختي چې یو شخص په غیر انساني توګه شکنجه شي، په غیر انساني توګه
بخنه غواړم تاسو د غږ اوس اوریدئ شئ.
یک حمله انتحاری بالای بخش مامورین وزارت دفاع صورت گرفته. متاسفانه بر سر این حمله شش تن از منصوبین اردوی ملی به شهادت میرسن و دوازده تن شامل چهار ملکی، گزارشی که ما از ساحه داریم مشروع میشه.
د ویل چې د دفاع وزارت د مامورینو په یو بس موټر باندې د یو شخص لخوا انتحاري حمله وشو چې متاسفانه د دې حملې په پایله کې د ملي اردو شپږ منصوبینو وژل شو او د څلورو ملکانو په شمول دولس تنه ټپیان شو. د ښاغلي دانش په خبره په دې حمله کې دوه د ملکي موټر او یو د ملي اردو بس هم زیانمن شوي دي. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د ویل لسیزې تر جګړې وروسته اوس په دې هیواد کې هیڅ یو زندان نه لري. د دفاع وزارت یو وایان پرون ناوخته ویل چې د بګران زندان وروستي درې بندیان خوشي شوي دي. نوموړي ویل چې د ریدال نجر په ګډون دوه بندیان افغان حکومت ته سپارلي او درېیم بندي چې نور خطر نه ګڼل کېده په درېیم هیواد کې ځای پر ځای کیږي. د امریکا د سینټ لخوا د سی آی ای د شکنجو په تازه رپورټ کې ویلي چې په 2002 کال کې په النجر د پښتنو ګرویژنو پر مهال پرمختللي تکتیکونه استعمال شوي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي له بندیانو نه د سی آی ای د تحقیقاتو د طریقې په کار په اړه د امریکا د مشرانو جرګې رپورټ ښایي چې د سی آی ای ځینو مامورینو د بشري حقونو د منل شوو اصولو سرغړونه کړې ده. ولسمشر غنی پرون په یو لړ څرګندونو کې غوښتنه وکړه چې د سی آی ای له لورې د تحقیقاتو په لړ کې څومره افغانان شکنجه شوي دي. د ویل چې تر اوسه نه پوهېږي چې د شکنجه شوو افغانانو شمېره څومره ده. ولسمشر غنی د بېګناه انسانانو شکنجه په کلکه وغندله او دا کار یې د خلکو د غبرګون سبب وباله. د امریکا د مشرانو جرګې د سی آی ای د شکنجې د طریقه کار رپورټ د سه شنبه په ورځ خپور کو او وی ویل چې د تحقیقاتو په لړ کې لبندیانو نه د شکنجې کارول شوی شوي تر هغه ډېرې ناوړه دي چې د سی آی ای چارواکي پرې باور لري. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین چې هیواد یې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی له هند سره د توانایي او دفاعي تړونونو د لاسلیک لپاره نوې ډیلی ته رسیدلی. ټاکل شوی چې پوتین او د هند وزیر اعظم نریندر مودي به د هند او روس په کلنۍ غونډه کې ګډون وکړي او دوه اړخیزې سوداګرۍ او د توانایي د همکارو په اړه به خبرې وکړي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه او ستاسو پام راګرځو د کرنسی بایو او د موسم حالت چې یوسف کاکړی تاسو ته وړاندې کوي.
نن د پېښور کرنسی مارکیټ څخه ترلاسه شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 104.10 پیسې اخیستل کیږي او په 104.55 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو 115.10 پیسې او 115.15 پیسې. یو پوند په 108.15 پیسې او 108.15 پیسې. یو عرب امارات درهم 108.50 پیسې او 108.50 پیسې. یو سعودي ریال 108.50 پیسې او 108.10 پیسې. یو افغاني په 108.50 پیسې اخیستل کیږي او 1.85 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیت د محکمې په وینا چې راتلونکي څلرویشت غنټو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې موسم یخ او خشک وي او دغه رنګه په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم یو او زیات نه زیات 22، بنو کې 15 او 22 او په کوټه کې به کم نه کم منفی 5 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا وو د مشال همکاران چې تاسو ته د دې غړې تازه حال وړاندې ک او په دغه خبرونه کې به دغه ریپورتونه اورئ. ملالی یوسف زئی د امن نوبل انعام تر لاسه کولو په موقع ویل دی انا دغه انعام یوازې د دینه بلکې د هغه ټولو هیر کړل شوی ماشومان دي چې د تعلیم حق غواړي.
دس اوارد از ناٹ جسٹ فور می، اٹ از فور دوز forgotten children who want education.
د ملالی یوسف زئی په اعزاز کې په پیښور کې دستور شوی. هلته د سوات نه د صوبایي اسمبلی غړی جعفر شاوایی په اسمبلی کې د ملالی د ستاینې قرارداد یې د تحریک انصاف واکمن حکومت ونه مانه. پرون د انساني حقوقو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په وخت په کوټه کې د لادرکه بلوچانو کورنیو احتجاج کړی دی. دا او نور رپورټونه به هم واورئ. او د دې غړې په دویم نیمایي کې به د ښځو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هیلې کې واورئ چې د ملالی یوسف زئی د امن نوبل جایزې ترلاسه کولو په هکله پوښتنې مېرمنې څه وایي.
زه خو ډېره زیاته خوشحاله یم هغه د نفو د تعلیم لپاره آواز جد کړه او موږ دا غواړو چې په پاکستان کې هر یو ماشوم چې دی هغه تعلیم حاصل کړي.
د هر ساوري دوله لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه ته غوږی راځو. د دې غړی اولنی ریپورت ته د ناروې په سرخار اوسلو کې د نوبل سولې انعام د خیبر پښتونخوا له سواته د تعلیم مبارزې ملاله یوسفزی ترلاسه کړی دی چې دې سره دغه انعام په شریکه د هند د ماشومانو لپاره کارکونکی کیلاش ستیارتي هم پکې شامل دی. په دې اړه د ستوریت د وینا په وخت ملاله او کیلاش ستیارتي د ماشومانو د حقونو د تعلیم د پرمختګ لپاره ژمنتیا وښوده. په دې حقله تفصیل زموږ همکار قاسم خان مندوخیل وړاندې کوي.
د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د نوبل سولې جایزه د خیبر پښتونخوا له سواته د تعلیم مبارزې ملالی یوسفزی او له هند د ماشومانو لپاره کارکونکي کیلاش ستارتي ته ورکړل سو. د نوبل سولې جایزې په تاریخ کې ملاله تر ټولو کم عمر ده چې دغه جایزه ترلاسه کوي. د نوبل سولې کمیټې مشر تورجان جګیلند په خپل وینا کې ملاله یوسفزی او کیلاش ستیارتي د سولې علمبردار وبلل. ملاله یوسفزی د نوبل امن جایزه ورسته په خپل وینا کې وویل په خپل پلار ویاړي چې دا یې تر بندیزونو لاندې نه وراوستي.
Thank you to my father for not clipping my wings and for letting me fly.
زه د خپل پلار منندوی یم چې زما وزرې پرې نکړلې. زه ویاړم چې لومړی پښتنه یم، لومړی پاکستانی یم او په ټوله نړۍ کې تر ټولو کوچنی یم چې د نوبل سولې جایزه وړم.
ملالی یوسفزی په خپل وینا کې اول خلک یې په څو نمونه بولی. ځینې ورته هغه ملاله وایي چې طالبانو وشتلې و، ځینې یې د ماشومانو حقوقو مبارزه بولی، ځینې یې د نوبل جایزې ګټونکي بولی، خو دی وویل چې د خپل ځان او ژوند د ماشومانو تعلیمي حق ته سپارلې دي او د نړۍ هر هغه ماشوم ته به ځان رسوي چې له زده کړو بې برخې دي.
This award is not just for me. It is for those forgotten children who want education.
دا جایزه د هغو ماشومانو لپاره ده چې زده کړې واړي، دا د هغو ترهیدلو ماشومانو لپاره ده چې سوله غواړي او د بدلون غوښتونکي دي. لا غوی سره خواخوږي نه ده پکار، بلکې عملی ګامونه اخیستل پکار دي. اوس د دې غړې را رسیدلې ده چې هیڅ بې تعلیمه ماشوم و نه وینو. د نړۍ په هر کونج کې سوله غواړم، خزو ته د برابرې حق غواړم او ټولو ماشومانو ته زده کړه غواړم.
د نوبل کمیټې په تالار کې د ملالې وینا و چې د دې مورنۍ ټاټوبۍ سواد د سیلګرۍ لپاره مشهور دی، خو هلته هر څه ناڅاپه بدل سول. ماشومان له تعلیمه محروم سول، خلک په درو وهل پیل سول، د خلکو وژنه شروع سوه او د دې ټول ژوند هم بدل سو. نو پر دې مهال د دې لپاره دوه لارې وي، یا به غلې پاتې کیږي یا به د خپل حق لپاره ژغ پورته کوي چې مرګ ورسره تړلی وو، او دې دوی ملاره غوره کړه او زیاتوي چې دې ته د نوبل انعام ورکړل سوی ټولې پیسې به د ماشومانو تعلیم ته بسپنوي.
ما ته راکړې د نوبل امن جایزې ټولې پیسې به په پاکستان او په تیره په سوات او شانګله کې د سکولونو او تعلیم په پرمختګ
لګیږي.
ملالی ول دا پر دې حیران ده چې نړۍ توپک، ټانکونه او درنې وسلې جوړولای سي خو ښوونځي نسی جوړولای. د نوبل انعام شاوخوا څوارلس لکه ډالر به نیم په نیمه د ملالی او ستیارتي ترمنځ ویشل کیږي. تر دې وړاندې کیلاش ستیارتي په خپل وینا کې د نوبل سولې جایزه د هغه خلکو په نامه کړه چې د ماشومانو حقوقو لپاره مبارزه کوي.
هم سبي ساتھ ساتھ چلیں.
وختنه مې دادا چې د پرمختګ او رڼا د سفر په ګډه وکړو او هیڅ څوک شاته پاتې نشي. هر ماشوم باید د پرمختګ او ود لپاره آزاد وي، په خپل خوخه وخاندي او اندا چې په آزادۍ سره وجاړي. مونږ باید له جهالت د علم پر لور او له تیارې د رڼا په لور وخوځيږو.
د نوبل امن جایزې د مراسمو په دغه ترڅ کې د پښتو نامتو سندرغاړي سردار علي ټکر، له پاکستان راحت فتح علي خان او له هند استاد امجد علي خان سندرې وویلې.
د ناروې سرخار اوسلو ته د نوبل سولې جایزې د ستوري ته ورغلو پښتنو د ملالې په دغه انعام ترلاسه کولو خوشحالي څرګنده کړې. دوی وایي چې د سواد دغه پښتنې جنې په نړۍ کې د پښتنو نوم روښانه کړ. د ناروې سرخار کې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان له ځینو کسانو سره خبرې کړې چې ستاسو پام ورته راګرځو. په دوی کې اول د عوامي نیشنل جنرال سیکرټري او د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو پخوانی وزیر مې افتخار حسین خبرې کړې. دا غي نه پاس د پښتو د نامتو سندرغاړي سردار علي ټکر خبرې دي چې په دغه دستور کې پښتنو د پښتو سندر هم ویلې ده. وروسته د نورو پښتنو خبرې هم اوریدې شي.
زخور ډیر زیاته خوشحالي محسوسوم. رښتیا خبره ده چې مونږ هغه وخت هم لیدلې ده د دنیا خلک په دې کې شهیدان شو. خدای چې یو پښتنه زموږ د پاکستان اوسیدونکي چې هغه قدرت د ګولانه بچ کېږي نن په ډیرو شهیدانو کې بده یو شهید بل هم اضافه شي. وا هغه نن جونده شهید ده او هغه نن په خپل خوله خبره کوي. هغه عوامو ته مخامخ کېږي او دنیا په هغه اعتماد کوي. دا یو زموږ پیغام دی چې یوازې هلته دهشتګردي نه بلکې دهشتګر خلاف قوتونه شته. او بیا په داسې ځای کې چې ټوله دنیا ورته ګوري او زمونږ دغه د پښتني خاورې بچیاره چې کوم دی نو ایوارډ ورکړې کیږي دا زمونږ لپاره د فخر خبره ده. او بیا چې موږ په خپله په دې کې شامل یو او په شریکه باندې چې کوم دی ایوارډ ملاوېده او نن ټوله دنیا غې ته کتل زه ډیر خوشاله یم. او رښتیا خبره ده چې سړی امید پیدا شي چې واقعي د امن قوتونه او د مینیم قوتونه دا به مضبوطیږي د تعلیم لپاره هم د امن لپاره هم او د دې مخالفین به چې کوم دی شکست خوري.
و جنانه د دې لپاره زموږ لپاره د دینه د خوشاله خبره بل غټه کمه یو ده چې نن په دې محفل کې د پښتون نوم غسته کې د چکو سنگرم پښتون او واډ چې غشن غم پښتون و د دې غټه خبره بل کمه کې دي چې د پښتون لپاره د پښتون لپاره دومره لوی خبره ده او د کم کاز لپاره ده. ګوره د ټولو غټه خبره ده چې د تعلیم لپاره ده د امن لپاره ده. دا دې خبره تل پام کول پکار دي چې نن د دنیا د ټولو غټ ضرورتونه څه دي؟ یو امن دی یو تعلیم دی دا د ټولو زیات ضرورتونه دي. او په هغه مت کې یو پښتني جنې د نوبل پرایز جایزه واغسته نو دینه تاسو څنګه د لګوي دینه پته لګی چې پښتانه څومره امن پسند خلک ته څومره په تعلیم مین خلک ته خو کوسو کوم پریک دی
مسجد بچا مې نوم دی د سې دوسری پوزیدون کې ما یقین چې نږدې ځت خوشاله شو چې مراد ته د امن نوبل انعام ملو شو. دا نوبل انعام چې ده د زمونږ د ثابت پښتونخوا د لپاره د پاکستان د لپاره دې ته خوشاله خبره فخر خبره ده.
شجاعت علی خان نے سسٹم کے مسئلے میں جنرلزم فادری نے استے منصیر کے نے سبا دے جرمنی کی میں پی ایچ ڈی میں ولا سٹیج کے دے او زڑ میں غختل جے دل تراشا میں او زراغ لم دل تے کہ انن موری دل چے ار ملالہ تے ورڈ ملاو شو گڑے دے کم ہوتا ہر کلے وے میں دیر جات خوشالے میں پاکستان نمی دے امن پر لار باندې چت کو په دنیا کې پاکستان د امن په نوم باندې په جنگ کې راغو. پاکستان په داسې صورت حال کې چې هر طرف دهشتګردي ده خلک اوس وی چې او امن ده تعلیم لپاره خلک جدوجہد کوي جهاد کوي نو زه ډېر زیات خوشاله یم. ملاله ته ډېر زیات مبارکي وایم.
زما ملک ریاض نوم دی د سوات نو سوات قومي جرګې او پښتونخوا مې پټه په نمائندګۍ زه د پروګرام ته راغلی ما. نن چې کوم پروګرام مونږ وکړو د نوبل پرایز په حواله سره د ملالی یوسف نو موږ ته محسوس شو چې د انسان چې کوم کوششونه دي هغه خمخه رنگ راوړي هغه ټول خلکو ته نن حوصله ملاو شو. موږ هغه ته داد ورکو چې هغه کله په سخت وخت کې د حق اواز کړي هغه قائم پاتې شوی دي د نور خلکو حوصله اوچت کړي دي او زمونږ خلاصې به هم پدې وي چې موږ خپل روان جنریشن ته دا سوچ او فکر ورکو چې په حق باندې بالکل کمپرومایز نه لري پکار. کم خلک چې د خلکو د حقوقو غصب کولو کوشش کوي د آئینی قانوني معاشرتي اخلاقي د هغې خلاف اواز اوچتول پکار دي هر وبه مسئله حل کیږي.
اور خوزا ملالا کیلاش رجم مبارک کوم چې هغه نو بل پیس پرایز واغستو زه ډیره زیاته خوشاله یم. او بل دا چې هغه کله زمونږ نوم مینشن کو چې زه یوازې ملالا نه یم زه کائنات یم زه شاز یم زه کائنات څومره یم او دې زمونږ نور خواندې مې یاد کړې نو دینه دا دښتې چې موږ یوازې نه یو هغه چې کمیشن شروع کړل تعلیم د جنکو تعلیم لپاره هغه یوازې د موږ سره مې یو نو ان شاء الله زه ډیره زیاته خوشاله یم. زه خپل فیلینګز نشم ویلې زه نن څومره خوشاله یم ا دا ډیره یادګار ورځ زموږ لپاره ان شاء الله دا به زموږ همیشه یاد ساتي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
تیر مازیګر په پیښور پرس کلب کې مدني ټولنو او ځینې سیاسي ګوندونو په یو دستوره کې ملالۍ ته د نوبل جایزې په ترلاسه کولو خوشحالي وښوده او دا موقع یې ونمانځله. په دې مهال د ملالۍ په درناوي کې یو دستوره هم وشوه چې یو شمېر کسانو پکې ویناوې وکړې. بلخوا د پښتونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې د ملالۍ په حق کې قرارداد د صوبایي حکومت لخوا رد کړل شو، خو د صوبې وزیر اعلی په یو بیان کې ملالۍ یوسفزۍ ته په نوبل انعام ترلاسه کولو مبارکي ورکړې او ویلي دي چې د قوم ټول ځوانان به د سخت دریزه او تشدد پر ځای د ملالۍ په شان خصوص او فکر خپلوي. نور تفصيل د پیښور نظم خبريال غلام غوس راکوي.
په پیښور پریس کلب کې د ناری تیر مازیګر د ناروې په اوسلو ښار کې ملالۍ یوسفزۍ ته د نوبل جایزې ورکولو سمدستي رستو پورته شوې او د یو شمېر مدني ټولنو او ځینې سیاسي ګوندونو استادو په پیښور پریس کلب کې د ملالۍ یوسفزۍ په نوبل جایزې ترلاسه کولو خوشحالي څرګنده کړه او په دې خوشحالۍ خواږه هم وویشل شو. د دې دستوري پر مهال د پښتونخوا محافظ تحریک چیرمن پلکناز د غونډې ته په خپل وینا کې وویل
په ملالۍ چې کوم دینو داسې تاسو په یاغ سي دار کیسه خبرې ترې ورپسې کیږي پښتون چې تخلار او مومي پښتون چې نو ماسل کی نو هغه چې کوم دی غدار شي.
او د باچا خان فاونډیشن مشر ډاکټر خادم حسین د ملالۍ یوسفزۍ او کیلاش ستیارتي شریکه نوبل جایزه ترلاسه کول د سیمایز امن لپاره یو ښه امکان وبللو.
دا نوبل انعام د هند د کیلاش ستیارتي او د پاکستان د ملالۍ یوسفزۍ په مېز کې تقسیم انعام دی. دا امکان پیدا کوي چې په دې سیمه کې سویلی ایشیا کې چې د امن او د جنگ څومره مسلې تړلې دي چې دې ته یو پلیټ فارم ورکړی شي او د ټوپک مارای په ځای دلته د کتاب او د قلم حکومت قائم شي.
او د سوات د سیمې څخه تعلق لرونکي د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړي سید جعفر شاه د غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې په صوبایي اسمبلی کې د ملالۍ یوسفزۍ په اړه قرارداد موجوده حکومت منظورولو ته پرې نه خوده.
په 2 جنوري باندې صوبایي اسمبلی کومه غونډه کیږي. سیول سوسایټي نیټورک او عام خلک هغه تاسو خپل ارینج کړي او د اسمبلی په ګټ باندې وختي پر ریزولوشن کې د مراد.
او د مدني ټولنې ایس پی او مشر ارشد هارون دی غونډې ته د ملالۍ یوسفزۍ په اړه په خپلو سرګندونو کې وویل
دا هغه زمونږ لور خور ده چې دې کسانو وشته ختموله او خدای هغه عزت ورکړه، دنیا ولې عزت ورکړه او هغه د پښتون قوم لپاره د عزت
که څه هم په دې دستوره کې د ملالۍ یوسفزۍ د نوبل جایزې ترلاسه کولو په لړ کې په صوبایي حکومت نیوکه وشوه، خو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک لخوا په جاری شوی بیان کې ملالۍ یوسفزۍ ته په نوبل جایزې ترلاسه کولو مبارکي ورکړې شوې ده او د وزیر اعلی په بیان کې دا هم ویل شوې دي چې هر یو ځوان به د سخت دریزۍ او تندروي په ځای د ملالۍ یوسفزۍ ښه سوچ او فکر اختیاروي او د ملالۍ یوسفزۍ پرنګ وړې جنۍ نړیوالې ټولنې ته زمون خسیره ور وړاندې کړي ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
هلته په بلوچستان کې هم خزینه کارکونکو او زده کوونکو جنکو د ملالۍ یوسفزۍ په نوبل امن انعام ګټلو د خوشحالۍ څرګندونې کړې دي. دوی وایي چې یو خو به دا جایزه د سیمې د نورو ښځو او د امن د ښېګڼې لپاره ګټوره ثابته شي او بل پلو به د دې له برکته په پښتنو تپل شوي ځینې نامناسب نومونه هم لمنځه ولاړ شي. د دوی په وینا اوس به د نړۍ خلک پښتانه د امن خوښونکو په توګه یادوي. نور تفصیل د نیاز موسا خیل په ریپورت کې اورو.
د بلوچستان د کوټي یو شزینه کارکونکې سنا دورانی وای چې د ملالۍ د امن نوبل جایزه په سیمه کې د نورو نجونو لپاره یو لوی مثال دی.
از ماخل دا یو ډیر انکریجینګ سچویشن دی ان سمایما د پاکستان لپاره دی. د احساس خبر دی دا یو سمبل دی. هغه انجلی په ټف حالات کې هم خپل تعلیم نه پریښولې او بیا دا تر نشانه هم جوړ شو، مګر هغه اوس هم وایي چې زه امن لپاره کار کوم، زه د انجینر تعلیم لپاره کار کوم. دا کم از کم یو مثال خو دی زموږ ته چې یا پاکستان کې خلک چې دی هغه پر امن خلک دی، موږ امن غواړو.
سنا دورانی زیاتوی د ملالۍ دغه جایزه به نورې پښتنې نجونې هم د تعلیم او امن لپاره کار کولو ته وهڅوي.
دونه ډسټرب حالات کې دونه دغه کې موږ اوس هم د کورو راووځو، موږ اوس هم کارونه کوو، زن خو نه دی درېدلې. او زنان به غواړي چې د دې معاشره کې، د دې شارو کې، د دې کلیو کې چې دی امن شي. او د دې لپاره دا پکار دی چې یو خو د دې تعلیم ډېر ضروري دی چې موږ من خوند چې دی هغه تعلیم حاصل کړي، دی کې شعور راز او د امن لپاره چې دی خپل آواز پورته کړي، حکمرانو پورې خپل آواز دی رسوي، ټول دنیا ته خپل آواز وی رسوي چې موږ پر امن قوم یو او موږ پر امن علاقہ او پر امن ژوند غواړو.
د کوټي د یو کالج زده کوونکې پلوشه بیا نظر لري چې د ملالۍ په نوبل جایزې به اوس پر پښتنو تپل شوي ځینې نمونه هم له منځه ولاړ سي.
اوس خلک پښتانه د خدا نوم باندې یادوي، ټوریسټ نوم باندې په ټوله دنیا کې یادوي. خدای انعام چې ملالۍ یوسفزی وړی دی دا زموږ تور لري کړي، د ملالۍ له وجې به دا اسلام د پښتنو نه لري شي. موږ به ته به خلک هم په سم نظر ګوري په ټوله دنیا کې، ډېر پښتنو نوم په ټوله دنیا کې لوړ کړی.
د پښین په اسکول کې د لسم جماعت زده کوونکې رابعه بیوایی که څه هم د ملالۍ جایزې ترلاسه کولو پر مهال یې په ښکاره د خوشحالۍ اظهار موقع نه و ورته برابره، خو بیا هم دوی په دغه طریقه خپل د خوشحالۍ اظهار وکړو.
موږ یو بل ته ټولو جنکو یو بل ته خوشحالي ورکړه، مبارکیانې ورکړې. موږ چې سکولونه خلاص شي موږ پر ملالۍ باندې خبرې به کوو.
رابعه زیاتوي هیله منه ده چې ملاله به اوس خپل وطن او د خپل وطن د نجونو تعلیم نه هیروي.
دلته د نجونو تعلیم ډېر کمی ده، د نجونو تعلیم نشته. تر پنځم جماعته پورې، تر اتم جماعته پورې د نجونو تعلیم شته. نور نشته د غربت او د نجونو تعلیم په مخ نه شي تلی. ملالۍ ته موږ دا خاص کوو چې ملالۍ د نجونو تعلیم په مخ بوځي، د نجونو تعلیم لپاره خدمت وکړي.
یاد دوی ملالۍ یوسفزی ته د تیری چهارشنبه په ورځ ناوخته اوسلو ښار کې د امن نوبل جایزه ورکړل شوه.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته غوږی د پرون ورځ یعنی د دسمبر لسمه نیټه په ټوله دنیا کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ ونمانځل شوه. په دې مهال په کوټه کې د ورکو بلوچو د کورنیو یو شمېر ځوانانو او پیغلو احتجاج کړی وو او غوښتنه یې کوله چې د دوی له درکه کړی شوي بلوچان دې راخوشي کړی شي. دوی تور لګوي چې د پاکستان امنیتي ادارو د دوی خپل خپلوان له درکه کړی دي، خو امنیتي ادارې دا تورونه ردوي. خدای نور ناصر مو په نور تفصیل خبروي.
د تری تم کړل څوی بلوڅو ژغنمي سازمان لخوا د چهارشنبه په ماسپښین د کوټې له مطبوعاتي کلب څخه لاریون پایل سو چې د شهر په بیل بیل سړکونو تر تلو وروسته د بلوچستان های کورټ او بلوچستان اسمبلی مخې ته هم احتجاج وکړ. احتجاج کوونکو شعار نه ورکول چې په بلوچستان کې د استخباراتي شبکې له بشري حقوقو څخه سرغړونه بند کړي او ټول تری تم بلوڅ ځوانان دره خوشی کړل سي. په دې احتجاج کوونکو کې یوې پیغلې له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې په نن ورځ له ملګرو ملتونو څخه پوښتنه کوي چې دوی ولې د بلوڅو په وژنه چوپ پاتې دي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نن نړۍ د بشري حقوقو ورځ لمانځي، لیکن بلوڅ هغه قام دی چې له دې هر څه بې برخې دی. موږ له بین الملل څخه پوښتنه کوو چې تاسو چیرې یاست؟ تاسو چې د بشر د حقوقو خبرې کوي، نو ولې د بلوڅ قام په اړه خبر نه کوي؟ ولې خبرې نه کوي؟ آیا بلوڅان انسانان نه دي؟ د ورکو بلوڅو د ژغنمي سازمان یو مشر نصر الله بلوڅ بیا وویل چې روان کال د دوی 1500 نور ځوانان ترای تم سوي او د 1500 نور هغه بیا خراب سوي مړي موندل سوي دي. تر اوسه پورې چې زموږ په لیست کې څومره نمونه دي، په هغه کې 1500 کسان په روان کال کې ترای تم سوي دي او د توتک له اجتماعي قبرونو سره د 1500 په شاوخوا کې د بلوڅو سیاسي کارکونانو خراب سوي مړي غورځول سوي دي. لدی سره چې د ورکو بلوڅو سازمان په 2014 میسوی کال کې د ورکو او وجل سبي بلوڅو شمیر تر زر زیات یادوي. خو هلته د بلوچستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا مشال راډیو ته په ورکل سوي معلوماتو کې په 2014 میسوی کال کې د موندل سویو مسخ شوه د مړیو شمیر 144 لیکل سوی، چې په هغه کې 28 بلوڅ، 24 پښتانه، 19 د نورو قومونو د وګړو او 9 د ناپیژندل سویو کسانو مړی دي چې د بلوچستان له بیلبیل سیمو څخه موندل سوي. هلته د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوڅ بیا وایي په صوبه کې لا هم د بشر له حقونو څخه سرغړونه کیږي، خو د ده په خبره د تیر په پرتله په کې بېخي زیات کموالی راغلی دی.
هیومن رائټس کے حوالے سے میں نہیں کہتا ہوں کہ وائلیشن
ز دا نه وایم چې دلته له بشري حقونو څخه سرغړونه نه کیږي. کاش کې چې په دې هیواد کې دا سینه کېدلای، لکن لدی هر څه باوجود د موجوده حکومت د هڅه ده چې له بشري حقوقو څخه سرغړونه نه وي. د ویل ورده چې په بلوچستان کې د بلوڅو سیاسي کارکونانو د ترایتم کېدو لړۍ له 2002 ایسوي کال څخه پیل شوې، خو له 2008 ایسوي کال را پدې خو بیا د دوی خراب سوي مړي موندل کېږي. که څه هم تر دې وړاندې به یوازې د بلوڅو ځوانانو خراب سوي مړي موندل کېده، خو له تیرو 2 کلونو راهیسې پکې د پښتنو خراب سوي مړي هم موندل کېږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو خبرونه ته غوږ یې د ماسپخین یوه بجه شوه. د ملي ها میرزاده نه د خبرونو لنډی زورو.
د خیبر پختونخوا له سواته د تعلیم نړیوالې مبارزې ملاله یوسفزی ویلي چې د هر ماشوم د تعلیم حق لپاره به خپل غږ پورته کوي او په دې لړ کې به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. نوموړي دا خبرې پرون د ناروې په پلازمېنه اوسلو کې د نوبل سولې جایزې د سوري ته د وینا پر مهال وکړې. ملاله ته د سولې نوبل جایزې په ترلاسه کولو بلخوا په پېښور او سوات کې د سوري وشوه. د ملاله پر دې ویاړ خلکو د خوشحالۍ څرګندونه وکړې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ملاله ته د سولې نوبل جایزې ترلاسه کولو مبارکي ویلې ده. د پاکستان په یو شمېر قبایلي سیمو کې د ګوزن پر ضد کمپین دوام لري چې تر سبا پورې به جاري وي. دا کمپین د تیرې نهې په ورځ پیل شوی او تر 10 لکه پورې ماشومانو ته به د ګوزن یا پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکول کېږي. نن په کابل کې په پوځي بس په ځانمرګي برید کې شپږ افغان سرتېري وژل شوي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال وایي چې په دې حمله کې د 10 ملکیانو په ګډون 2 لسټنه ټپیان شوي هم دي. طالبانو د دې برید پړه په غاړه اخیستې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي له بندیانو نه د سیاحي د تحقیقاتو د طریقې کار په اړه د امریکا د مشرانو جرګې رپورټ ښایي چې د سیاحي ځینو مامورینو د بشري حقونو د منل شویو اصولو سرغړونه کړې ده. ولسمشر غنی پرون په یو له څرګندونو کې غوښتنه وکړه چې د سیاحي له لورې د تحقیقاتو په لړ کې څومره افغانان چې تمل شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د یوې لسیزې تر جګړې وروسته په دې هېواد کې هیڅ یو زندان نه لري. د دفاع وزارت یو ویل پرون ناوخته وویل چې د بګرام زندان وروستي 3 بندیان خوشي شوي دي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین چې هېواد یې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، له هند سره د توانایي او دفاعي تړونونو د لاسلیک لپاره نوې ډیلي ته رسېدلی دی.
ملیحا امیرزاده درته د خبرونو لنډیز وړاندې که اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. په اسلام آباد کې زموږ خبریال ریاض مساخیل د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي. راځئ چې په ګډه واورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې د تحریک انصاف او حکومت ترمنځ د مذاکراتي عمل په بحالې لیکلي. دغه لړکی آج ورځپاڼه وایي چې د تحریک انصاف کور کمیټې حکومت سره د څه قسمه شرطونو بغیر مذاکراتي عمل بحالولو اشاره ورکړې، خو وایي دې دوران به احتجاج هم جاری وي او بل دا چې دا مذاکرات کم ځای ودرېدلی وو هم د هغه ځایه به شروع کیږي. بل طرف ته د حکومت ترجمان او د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید وایي که تحریک انصاف مذاکراتو کې سنجیده وي نو دوی به د لاهور او کراچۍ احتجاجونه ختموي ځکه چې مذاکرات او تشدد په یو ځای نه چلیږي. اداري اخره کې لیکي چې د سره سره سیاسي جرګې هم خپل حل ځلې توند کړې دي او سراج الحق وایي د مذاکراتو د بحالې ګام یو ښه عمل دی او د دوران دواړو ډلو لا د یو بل موقف اورېدو سره سره د لچک مظاهره هم پکار ده چې دغه رنګ جمهوري عمل مخ په وړاندې روان پاتې شي او د دې نه وړاندې چې معاملات نور خراب شي ټولو ډلو لا د ذمہواري احساس پکار دی. د دې ترڅنګ بعضې ورځپاڼو د سوات ملالي یوسفزی ته د امن نړیوالې جایزې ورکولو په اړه هم لیک کړی دی. دې سلسله کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون لیکي چې د نړۍ په تاریخ کې دا یو ریکارډ دی چې د سوات 19 کلنې جینې ته د امن جایزه ورکړل شوه، او دغه دستور د ناروې په اوسلو ښار کې وشوه چې پکې د ټولې نړۍ نه خلکو ګډون لرلو. اداري وایي چې د نن نه دوه کال وړاندې ملالې یوسفزۍ وسلوالو هغه وخت په ډزو وویشته کله چې دا د نورو ملګرو سره د سکول نه کور ته روانه وه، او دې دوران د دې دوه نورې ملګري هم جوبل شوې. خو د دې باوجود اغلی خپل آواز غلی نه کړو چې هر ماشوم د پاره تعلیم ضروری دی، او دغه خبره پرون د ناروې په ښار اوسلو کې هم راپورته شوه. اداري وایي چې د دستور کې ملالی یوسفزۍ د ځان پرنګ نورې جینکې هم رابللې وې چې د ښځو او جینکو د تعلیم او حقونو لپاره آواز پورته کوي، او دغه جینکو کې کائنات او شازیه هم شامل وې، څوک چې په ملالی یوسفزۍ د حمله په وخت جوبل شوې وې. او هغه ورځ لري نه ده چې ملالی ته به د خپل خوب تعبیر ملو شي د کوم دپاره چې هغې آواز پورته کړی. خو موږ له هم پکار ده چې تر هغه وخته دا خبره تسلیم کړو چې هرې جینې ته د تعلیم حق دی، او هغه ورځ به راځي چې جینکې به هم د نورو ښاریانو په څیر برابر حقونه لري. دغه رنګ بازی ورځپاڼو بیا خپلو اداریو کې د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي خلکو په حواله لیک کړی چې پکې جنگ ورځپاڼه وایي د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې د اعلی پای غونډه کې د قریبا 10 لک بې کوره شوي خلکو د واپسې لپاره د یوې کړنلارې منظوري ورکړې شوه. اداریه د وزیر اعظم نواز شریف د خولې لیکي د ترهګرو نه پاک کړې شوې علاقو کې د امن په ځای کولو وروسته به منطقه کې امن ته وده ترلاسه شي، او د دې د منطقې انجام ته رسولو لپاره د پاکستان پوست کلکه اراده لري، او موږ د پاکستان پوست سره اوږه په اوږه ولاړ یو. اداریه اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار ده چې د بې کوره شوي خلکو په حفاظت سره مرحله وار واپسي باوري کړي، او بیا د دې وروسته د ورته خپلو کورنو آبادولو لړکې هم پوره پوره سهولیات ورکړي شي، ځکه چې د خلکو د پاکستان د بقا لپاره لویه قرباني ورکړې ده.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې د امریکا د سینټ د هغه ریپورت په حواله لیکنه کړې چې پکې د هواد استخباراتي ادارې سی آی ای د پلټنو طریقه کار بے رحمه بلل شوی، خو بیا یاد ادارې د دغه ریپورت د ډیرو برخو سره اختلاف هم ښودلې. بلخوا ټایمز مجلې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي ځواکونو شمیر او د دغه هیواد په وړاندې د باراک اوباما او د هغه د انتظامی پالیسۍ ته کتنه کړې. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی د ملي حافظه ناورو.
فارن پالیسی مجله د امریکا د سینټ د رپورت په حواله لیکي چې د ډیرو کلونو لپاره د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای د خپلو پلټنو د طریقو دفاع د کراچۍ له پیښې سره کوله. د ادارې په خبره د پلټنو له سخت طریقې کار سره د راټولو شوو استخباراتي معلوماتو پر اساس په کراچۍ کې د هیواد پر سفارتخانې د برید مخه نیول ممکن شوه، خو د سینټ رپورت د سی آی ای لخوا ورکړل شوي معلومات سم نه بولي. مجله لیکي د امریکا استخباراتي ادارې د سینټ د رپورت له ډیرو برخو سره اختلاف ښودلی، خو په لیکل شوي بیان کې ویلي دي چې د کراچۍ د پیښې سره په تړاو د راټولو شوو استخباراتي معلوماتو اهمیت یې زیات بیان کړی. مجله لیکي دا د سی آی ای لپاره د پام وړ رعایت ښایي چې یاد اداره د ډیرو کلونو راهیسې وایي چې د مشکوکو وسلوالو نه د پلټنو د بېرحمه طریقې کار سره چې پکې د تیزو اوبو اچولو تر څنګ د نیول شوي تن کورنۍ د وژلو دړکې شامل دي، په هغو استخباراتي معلوماتو ترلاسه کولو کې مرسته کیږي چې په نتیجه کې د ډیرو امریکایانو ژوند ورسره بچي، لکه د کراچۍ د سیسه. بلخوا ټایمز مجله د امریکا په خارجه پالیسی جوړولو کې د ولسمشر باراک اوباما رول ته کتنه کولو سره لیکي چې یا خو مبالغه او یا پکې د غستړیا ښکاره کوي. مجله لیکي د افغانستان نه د وتلو په حال کې دغه په پالیسی کې دواړه خبرې تر سترګو کیږي. د مجله په خبره دا هم د امریکا د ولسمشر ناسمه فیصله ده چې د یوې لویې جګړې شروع کېدلو په سر کې په دغه هیواد کې جنگي مشن سرته درسولو فیصله کړې ده. مجله لیکي په افغانستان کې امنیتي چارې افغان پوست ته سپارل د یو ګډوډ او بېمانه سوچ نشاندهي کوي. د 2011 د یو سلسله زرو پوځیانو نه د روان کال تر اخیره د غشمیره لسو زرو ته راټیټیږي. له اوس نه په دغه شمیر کې د زیاتوالي خبره کیږي چې د جنوري د میاشتې نه په هیواد کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو شمیره 14,000 ته لوړ شي چې د افغان ځواکونو تربیت او مرسته به کوي. مجله لیکي دا اشاره ورکوي چې امریکا اوس هم د افغان پوځ رهنمایي کولو ته ژمن دی. مجله زیاتوي افغانستان له امریکا نه یو لویه غوښتنه کوي، هغه دا ده چې د اوباما انتظامیه دی د پاکستان نه په افغانستان کې د دغه هیواد استخباراتي ادارې آی ایس آی د رول په حق لکه تپوس کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال ریډیو ته غوږی د سی ای ال اړخه د قیدیانو د شکنجه کولو په اړه د امریکا سینټ ته د ریپورت باندې افغان حکومت هم نیوکه کړې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي چې د سینټ ریپورت ښایي چې د سی ای ای ځنو مامورینو د انساني حقوقو د منل شوو اصولونو خلاف ورزي کړې ده. په دې حقله د اسمت ساروان ریپورت کې نور تفصیل اورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون بوبل چې د سی ای ای له لوري د بندیانو شکنجه د منل شویو بشري حقوقو د اصولو ښکاره سرغړونه ده. ولسمشر غنی یو ورځ وروسته لدی چې د امریکا مشانو جرګې د 2002 او 2008 کلونو ترمنځ د سی ای ای او د دې ادارې د قراردادیانو له لوري په توقيف ځایونو کې د شکنجو په اړه راپور خبر کړ، په ځانګړي ډول د بی ګناه بندیانو پر شکنجه عکس العمل وشو.
دولت افغانستان یه اعمال غیر انسانی را به شدیدترین وجه تقبیم میکنه. اموک پوسنی نلی که هیچ نوع توجیه ده دارقم اعمال پاره او ده انسان ده شکنجه ده پاره وجود نلاریم.
د سیاست کړه د یو خبيسه هلقده کله چې یو څوک په غیر انساني ډول شکنجه شي، لبد مرغه په غیر انساني بڑا عکس العمل شي او د خبيسه هلقي عمل او عکس العمل را مستکیږي چې ټول هغه نه صدمه ویني. د افغانستان ولسمشر هم دراز ول چې دا راپور شي چې افغانان هم شکنجه شوي او حقونه یې تر پښو لاندې شوي دي. د ګوبل د شکنجه شویو کسانو دقیق شمیر نه دی څرګند، خو د یو شمیر کسانو نمونه یاد شوي. د هغوی د نمونه لیست د راپور پای کې راغلی، مګر د دغو کسانو ملیت مشخص شوی نه دی.
موږ غواړو چې د دوی نمونه معلوم سي، تعداد تعین سي او موږ په دې پوه سو چې دوی څوک دي، تر څو دوی د حقوقو د اعاده او د حیثیت د ساتنې لپاره اقدام وکړو.
د افغانستان ولسمشر دا هم وویل چې په راپور کې په ډاګه شوی چې یو شمېر شکنجه شوي کسان مطلقاً بې ګناه ول او دا خبره ثابته شوې هم وه. د افغانستان ولسمشر خبرداري ورکړ چې د افغانستان او امریکا د دوه اړخیزې امنیتي موافقې پر اساس چې یو شروز وروسته لازم ول اجرا ده، هیڅ څوک نشي کولای چې په افغانستان کې څوک بندي کړي یا بندیخانه جوړ کړي.
ټول وطن ول د پدې پوسی چې د امنیتي قرارداد یو مهم اصل داده چې پس له دې نه هیڅ بین المللي قوه بد دې حق ونه لري چې افغان بندي کړي، کور کې نه نوسی یا خپل خاصه بندي خانه ولري.
د امریکا مشانو جرګې د سی ای ای د شکنجې د تاکتیکونو راپور د سه شنبه په ورځ خپور کړ. ویل چې د تحقیقاتو په لړ کې له بندیانو څخه د شکنجې کارول شوی شوی تر هغه څه ډېری ناوړې دي چې د سی ای ای چارواکي پرې باور لري.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
په شام کې او عراق کې وسلواله ډله چې ځان ته اسلامي دولت وایي په ټوله نړۍ کې یو سخت دریزه او طاقتور جهادي ډله پیژندل شوې ده. د امریکا په مشرۍ د دغه وسلواله ډلې خلاف هلې ځلې با کامیاب شي یو کڅنګ د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په راروان 2015 کال کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د فعالیتونو په اړه د سیډونکو او کارپوهانو سره مفصلی خبري کړي او یو ریپورت یې برابر کړی چې زموږ همکار ګولیا سی وړاندې کوي.
په نړۍ کې په جهادي ډلو کې یو ډله چې ځان ته اسلامي دولت وایي په 2015 کال کې مخې ته راغله چې د القاعده شبکې خلاف و. دغه سنی وسلواله ډلې د شام او عراق په زیاتره برخو کنټرول ترلاسه کړو چې په زورګونو جنگیالي لري او زیاتره وسلوال د لویدیز یورپ نه ورغلي دي. د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد د شپېتو هیوادونو د ائتلاف مشري امریکا کوي. په دې کې زیاتره عرب هیوادونه هم شامل دي. دغه وسلواله ډلې پر ضد لسو میاشتو راهیسې د هوایي بریدونو باوجود دغه ډله اوس هم کوشش کوي چې نور سیمې تر خپل کنټرول لاندې کړي. دغه ډله د بهرنیانو، عراقیانو او د شام یرغمالیانو سرونه غوسوي او غیر ملکی وسلوال جګړې لپاره هڅوي. په دې حالاتو کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې په اړه اټکل کول ګران دي چې پر روان وختونو کې به دا ډله کومه بڼه خپل کړي. یو امریکایي میشته سړنکار جول وینګ وای اسلامي دولت وسلواله ډله به د مواقع اهداف ترلاسه کولو کوشش کوي چې د عراق او شام نور سیمې تر کنټرول لاندې کړي. د ده په وینا په دې اهدافو کې د عراق لوی صوبې انبار کنټرول ترلاسه کول دي. د لانګ وار ژورنال ویبپاڼې لیکوال چلپ ویس وای د انبار صوبې مرکزي ښار رمادي او فلوجه هغه مرکزي ځایونه دي چې اسلامي دولت وسلواله ډلې یې نیول غواړي. وی زیاته کړه اسلامي دولت وسلواله ډلې د رمادي خار 80% علاقه باندې قبضه لري او کچري عراقي ځواکونو او سنی ائتلاف سره موثره مرستې ونشي نو د انبار مرکزی خار به د لاسوځي. شنون کې وای د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد په 2015 کال کې موثره کاروای لپاره نور فوزی مرستو ته اړتیا ده. ترڅو چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد د هوایي بریدونو خبره ده نو په دې کې عراقي سنی قبایلي ډلې د امریکا د نورو مرستو ته ضرورت لري. د امریکا د دفاع د وزارت یو دستاویز چې کانګرس لپاره جوړ کړل شوی و پکې د سنی ډلو سره په مرستو زور راوړل شوی دی. په دې رپورټ کې راغلي امریکا پلان لري چې د 3.1 میلیون ډالرو فوزی مرستې وکړي. اسلامي دولت وسلواله ډله به د ځوانانو برتی عمل ته هم دوام ورکړي. د برتی د عمل مخنیوي لپاره داسې تمې کېدی شي چې حکومتونه د هغو کسانو پر ضد کاروایی وکړي چې د شام او عراق سفرونه کوي. د اسلامي دولت وسلواله ډله به د روزنې ځایونو د زیاتولو کوششونه هم کوي. داسې ښکاري چې د امریکا په مشرق کې ائتلاف په دې لړ کې ګامونه پورته کړي. د لانګ وار جرنال ویبپاڼې په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د روزنې 25 کیمپونه په نښه کړي دي. د دوی په وینا په دې کیمپونو هوایي بریدونو سره به د روزنې عمل کې کمی راشي. د دې ترڅنګ مقامي جهادي ډلې به د اسلامي دولت وسلواله ډلې سره مرستې وکړي او یا به شامل شي. په الجیریا، سینای او سعودي عرب کې ځینې ډلو د اسلامي دولت وسلواله ډلې مشر ابوبکر البغدادي په لاس بیعت کړی دی او په لیبیا کې کارپوهانو خبرداری ورکړي چې د ختیځ دیرما خارګوټي د اسلامي دولت وسلواله ډلې مضبوط مرکز جوړی دی. د دې سربېره د روس شمالي کافکاز سیمو کې وسلواله ډلې اسلامي دولت سره د مرستو ژمنې هم کولی شي.
د ګولیاز ریپورت مو اوریده. او اوس وخت شوه دی د هفتواری خبرونې تاندې. هلې د خبرونې تاسو لپاره هر هفته زمونږه همکارا فرخنده اسد تهروي. راځي چورته غوښ شو.
په تاندې هلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې ملاله یوسفزای ته د نوبل امن جایزې په ورکولو خبرې کوو.
There is hadith from prophet that you should get education, you should get knowledge.
دا به هم باوري ته ملاله یوسفزای ملګری سوای.
د ډیر زیات خوشاله ما چې کله اول واوري د چ ملاله ته نوبل پیس پرایز لپاره اعلان شوه دی. د ډیر زیات خوشاله شوم.
ملالا یوسفزای تبا نن د ناروی په اوسلو کې د نوبل امن جایزه ورکول کیږي. په دغه دستور کې د ملالا یوسفزای کورنۍ د پاکستان او خیبر پښتونخوا نه راغلي یو شمیر میلمانه هم ګډون کوي. ملالا یوسفزای او د هند کلاش ستیارتي په اوسلو کې یو ګډ خبری کانفرنس کې ګډون وکړ. په دغه وخت ملالا اول دا د ماشومانو د تعلیم لپاره مبارزه کوي او غواړي د نړۍ ټول ماشومان سکولونو ته ولاړ شي. دھاوائی
ان اسلام ایجوکیشن از ناٹ اونلی ا چائلڈز رائٹس بٹ اٹ از دیئر ڈیوٹی دیئر از
په اسلام کې تعلیم یوازې د یو ماشوم حق نه دی بلکې دا فرض دی. دا د پیغمبر علیه السلام حدیث دی. تاسو باید علم حاصل کړئ او دا یوازې د سړو لپاره نه بلکې د هرې ښځې، هر لک او هرې جینۍ لپاره دی. تعلیم یوازې د یوې ډلې لپاره نه دی، دا د ټولو حق دی. حتی که ستا عمر زیات هم وي خو تعلیم حاصلولی شي. دا د ژوند ضرورت دی. ته ځان بې خبره نه شي ساتلی چې بس کور کې بی او د تعلیم نه بغیر ژوند هیڅ معنی نه لري.
ملالا یوسفزای په دغه دستور کې 15 جنکۍ هم رابللې دي چې پکې د سوات هغې د سکول ملګری شازیا رمضان او کائنات ریاض هم شامل دي. کومې چې د هغې سره په 2012 کال کې د طالبانو لخوا په وسلوال برید کې ژوبل شوې وې. د دې سره سره هغې د سند صوبې کائنات سمرو هم رابللې ده کومه چې د جنسي زیاتی ښکار شوې وه او ورسره د شام نه میزون الملیحان او د نایجیریا نه امینا یوسف ته هم بلنه ورکړې ده چې دغه 15 نجونې به د ملالې خاص میلمنې وي. د هغې د سکول ملګری کائنات ریاض وای دوی ډېر خوشاله دي چې ملاله ته دغه جایزه ورکړل شوه.
زه خو ډېره زیاته خوشحاله یم او اسپیشلی زه د هغو ډېره مننه ادا کوم کومه چې د ملالا پر نه مونږ ته انویټیشن رالیږلی وو او مونږ د هغو د وجې نه نن مونږ په اوزلو کې یو. زه ډېره زیاته خوشحاله یم ما چې کله اول واورېدل چې ملالا ته نوبل پیس پرایز لپاره اعلان شوی دی. زه ډېره زیاته خوشحاله شوم او بل دا چې هغه د نفو د تعلیم لپاره اواز جوړ کړو. په ډېر کم ایج کې نو زموږ د پاره ډېر د فخر خبره ده
او هغه نن د خپل د کامیابی یو د غوړت ملاش او موږ ډیر زیات نن خوشاله یو چې هغه نوبل پیس پرایز اخلي. نو موږ ډیر زیات خوشاله یو. موږ د ملالا سره به همیشه وو، ان شاء الله همیشه به سره فیوچر کې هم یو. او موږ دا غواړو چې په پاکستان کې دی هر یو ماشوم چې دی هغه تعلیم حاصل کړي. ادا د دوه حق ته دی، د دوه حق ضرور ملاو شي. نو ان شاء الله موږ دا غي سره په فیوچر کې هم مدد کوو، هغه به سپورټ کوو.
د کائنات نمو چې کله دا تپوس وک دوی چې کله د نورو هیوادونو د خلکو سره ملاویږي نو هغوی ورته سوایي.
جی موږ د ډیرو کسان سره ملا شو چې هغه موږ ته دا وایي چې تاسو لکه ډیر زیات بهادری چې نه یې. حالانکه په هغه ټایم کې زموږ د سواد حالات ډیر زیات خراب و چې یو ماشوم هم د خپل تعلیم لپاره آواز نه شو جوتولی چې ملالہ ډیر زیات په ورکوټي عمر کې هغه د جنکو د تعلیم لپاره آواز جد کړی و. نو که موږ نن دلته کې یو، موږ نن اوزو ته راغلی یو، موږ نن یو کې ته راغلی یو، موږ هم د ملالہ د وجې نه راغلی یو. ځکه چې موږ د هغه ټایم باندې په 9 اکتوبر باندې په 2012 موږ د ملالہ سره په یو بس کې ول. نو موږ دغه سره زخمي شوي ول. نو دی وجې نه موږ چې دلته کې راغلی موږ ډېر زیات خلک ولیدل چې موږ ډېر زیات خلک ریسپیکټ راکوي. موږ دسي دسي ډېر مشهور ځګون ته لاړو چې هغه ډېر موږ ریسپیکټ راکوي. د دې د وجې نه چې موږ د ملالہ سره لګېدل یو او موږ د جنکو تعلیم واړو چې پاکستان کې دی هر یو ماشوم چې دی هغه تعلیم حاصل کړي. ان شاء الله موږ د ملالہ سره وو د خیر سره او بس ملالہ سره به موږ همیشه یو چې د ملالہ کمیشن دی د پاکستان کې هر یو ماشوم تعلیم حاصل کړي، که هغه مغرب وي او که هغه مالدار وي، خو هغه تعلیم حاصل کړي. ان شاء الله موږ د ملالہ سره مخکې ته هم یو.
په اوسلو کې د ملالہ یوسفزئی د سکول هغه یونیفارم هم ننداری ته اخودل شوی دی په کوم کې چې هغه وشتل شوی و. د هغه کورنۍ د هغه د سکول دغه جامې خوندي کې خو دی چې اوس هم پرې د هغه د وینې داغونه دي. ملالہ د خپل سکول د دغه یونیفارم په اړه وایي دا د دې لپاره ډیر اهمیت لري ځکه چې دغه جامې به د هر سهار اچولې او سکول ته به پکې تلله. ملالہ سموده وړاندې د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي وو یوازې پر دې دغه پیښه نه ده تیره شوې، بلکې په نړۍ کې هر ورځ خلک د تعلیم او امن د خورولو په لار کې د سختو نه تیریږي.
هغه خو یوازې په ما باندې نه وه تېره شوې، هغه خو هر ورځ په هر یو ملک کې هر ورځ کېږي. هغه په سیریا کې روانه ده، هغه په فلسطین کې روانه ده، هغه په عراق کې روانه ده، هغه هر ورځ کېږي. هر ورځ یو نه یو کس چې دی هغه ویشتلی کېږي. هغه ژوند چې دی بې وجې لاړ شي، یو انسان هم نه دی خبر چې ولې ویشته کېږي. او خلک هر ورځ مري، هیڅ نه دی خبر چې هغوی ګناه څه کړی دی چې مري. نو زه چې کله جوردن ته لاړم او زه چې د جوردن او د سیریا په بارډر باندې وم، نو ما هلته ولیدل چې یعنی 50-60 خلک چې وو هغه را روان وو او هغوی د سیریا نه را روان وو جوردن ته. او ما چې وکتل نو په هغې کې ډېر شی میندې وې، غټ غټ یعنی دا ځان سره سامان راغستی وو چې د هغوی یعنی امید یې نه وو چې چېرته د اوسې چېرته د اوده کېدو ځای ورته میلاو شي، چېرته د ستوري ځای ورته میلاو شي. خو بیا هم یو داسې یعنی یو ایکسپیکټیشن یې وو چې چرته نه چرته خو په امن کې چرته اوسي. نو هلته ما ډېر شي ماشومان لیدل، چا پیزارونه بخپو نه وو، څه ماشومانو جامې بالکل نه وې، او ډېر زیات په بد حالت کې وو. څه خو بالکل یعنی په ورځ ورځ وږي تېر شوي وو او ډېر زیات یعنی ډېر زیات په تکلیف کې وو هغوی. او ما چې هلته وکتل نو زه ډېره زیاته حیرانه شوم چې می دا سر روان دي په دنیا کې، ولې دا خلک به کور کې د دوه ګناه څه دی. نو بیا ما سوچ کوم چې موږ دې ماشومان د پرواز ولې نه وشته، موږ دې خلکو ته پرواز ولې نه وشته. او دا ډېر ضروري دی چې موږ هغوی د پرواز خبره وکړو، ځکه زیات تر خو موږ په ټویټر باندې ویل چې د دې ورځې یو ایشو چې دا هایلایټ شي. خو بیا خلک غلې شي او موږ نه دي پکار چې موږ غلي پاتې شو په دې حالاتو کې. موږ پکار چې موږ بار بار د خلکو د امن د پرواز وچت کو او دې خلکو د پاره نور هیڅ نه دي پکار. نو د نه دوی غټې غټې موټرې غواړي، نه دوی غټ غټ محلونه غواړي، دوی صرف امن غواړي. امن دوی غواړي چې دوی دې په امن کې اوسي، د دوی د خپل کورونه ته واپس لاړ شي او دوی د خپل هغه خوشحالۍ ژوند دوباره وو.
د ملالہ یوسفزئی د ملګری کائنات نمو چې کله دا و پختل، ملالہ ته د یو شمیر نړیوالو ادارو لخوا جائزې ورکل شوې او اوس ورته د نوبل امن جائزه هم ورکل شوه. نو آیا ملالہ چې کله د دوی سره سکول کې به او اوس چې کله له دوی سره ملاویږي، نو د هغې په رویه کې څه بدلون راغلی او کنه؟ په ځواب کې کائنات وایي
جی من خو پکې وسه پوری سه بدلون نه دلیدلې خو ملالا زمانه یو کلاس کې هغه جونیئر واځه تي سینیئر کې وما نو ملالا زم سره ډېره زیاته فرندلی کې براتله مونږ ډېر زیات خپله وخت په سکول کې تیر کړی وو او حالانکه مونږ وس خپل کلي نه بهر یو نو مونږ دلته کې خپل کوم سټډي چې دا هغه مونږ ډېر زیات انجوائے کوو مونږ ډېر زیات خوشحاله یو چې مونږ نن دلته کې یو د ملالا سره خو ملالا بیا هم په داسې حالات کې چې هغه ډېره زیاته بیزي ده مصروفه ده په خپل سټډي کې په خپل کارونو کې خو هغوی بیا مونږ هم هغه شانتي کې زور دغه راکوي مخکې چې څنګه وو مونږ چېرته اګنور کړي نه یو الټه لکه هغه زموږ سره ډېره زیاته مینه کوي هغه هم ته دا دغه کوي چې مونږ د خپل کلي نه لرې یو مونږ د خپل خاندان خپل د وطن مینه چې ده په یو بل ماتو.
په اوسلو کې په دغه دستور کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم ګډون کوي. هغه د هغه ټولو پاکستانیانو سره هم ولیدل چې په دغه دستور کې د ګډون لپاره راغلي دي. د دې سره سره د خیبر پښتونخوا او د سوات نه هم یو شمیر میلمانه په دغه دستور کې ګډون کوي چې پکې د دغه صوبې پخوانی د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین هم شامل دی. د ملالا یوه بله ملګری شازیا رمضان چې په اوسلو کې دغه دستور ته راغلی وای ملالا او دوی د خپل روایتو سره مینه لري او غواړي د تعلیم لپاره دوی هم د ملالا غوندې کار وکړي او دوی د هغې سره په دغه کار کې ملګری دي.
زما لپاره ملالا لپاره ډېر ریسپیکټ دی زما په زړه کې ځکه چې داخل کوم ځای چې هغه دې سچویشن کې د جنکو لپاره د جنکو د حق لپاره آواز اوچت کړی او زه ډېر ریسپیکټ کوم د ملالا او ملالا هم هر یو تن ریسپیکټ کوي څنګه چې هغه هر یو ماشوم ته غواړي چې هغه دې ایجوکیشن حاصل کړي زه هغه دې عزت کوم انشاءالله خدای دې هغه لاغو په مشن کې کامیابی ورکړي خو هغه موږ خپل هغه شانتي روایت قائم ساتي کوم چې زموږ پاکستان کې موږ کپڑے یوز کوو هغه شانتي موږ دلته یوز کوو موږ چې نور سمې لاو شو هغه زموږ لباس ډېر خوښ شي هغه زموږ لباس ډېر پرفیر کوي هغه تاسو چې تاسو وایي چې تاسو تاسو باډي دي کوي تاسو ډېر ښکلی لباس دی نو زموږ لپاره موږ ډېر خوشحالي کوم خپل لباس واچو او خلک زموږ د لباس ډېر تعریف هم کوي موږ وایو دا زموږ کلچر دی دا موږ قلم نه یارو.
ملالا یوسفزی وایي دې ته دا معلومه ده چې دغه جایزه یوازې دا اخلي خو دا وایي چې دغه جایزه د نړۍ د هغه ټولو ماشومانو ده چې د تعلیم لپاره هڅه کوي. دا وا د دې اونۍ تاندې هلي خبرونه زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان.
خوشالی کا فکا چلے واق دینور واخس جکت پنور بار چلے تو خوش خالی خوشالی کا فکا چلے واق دینور واخس جکت پنور بار چلے نور پد مغلی گلی لونگی نائے تبی بشیر نائے تبی بشیر نائے مٹی لری عقل او شعور لری تو پخل دلیل پا موشقت پل غرر لری تو ہم خپل مٹی لری عقل او شعور لری تو پخل دلیل پا موشقت پل غرر لری ہر سوخ زوان دیئے پا عظم کی سنگی نائے تبی بشیر نائے تبی حق دے پختنا بھی بشیر نائے مور کمیر من کو